وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمن دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجملان له خپل نور امکانانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه لرو، خو په سر کې د نړۍ او افغانستان خبرونه. په روزګان، کندهار، کونړ او کابل ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان تلویزیوني چینلونو پرون د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن د وینا او هغه برخې خپرې کړې چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه د جوړ شوي فلم قندنه کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پام کې لري چې د سپتمبر په 11مه نیټه د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا پر کنسولګری د برید په اړه د تحقیقاتو لپاره یو خپلواک هیئت وټاکي. پرون مازیګر د اورزګان ولایت د دیراوت پولیسوالۍ کې د ملکی وګړو په یو سراچه ډوله موټر د سړک د غاړې د یو ماین په چاودنه کې د دې موټر ټول سپرلی وشل شوې. د اورزګان د امنیه قمندانۍ ویان فرید ایل د دې پیښې د تلفاتو په اړه ازادۍ رادیو ته وویل
څلور نفر شهیدان شوي دي. د جمله څخه یو شد د لرنی انجن او یو هغه ډرایور موټر چلوونکی و چې دا ټول په شهیدان شوي دي. سره موټر هم په بشپړ توګه د منځه تللی دي.
خغلی ایل دا د وطن د دښمنانو کار وبالا وی ویل چې د پولیسو لخوا په همدې ولایت کې تازه 15 ماینونه تر چاودنو د مخه کشف شوي دي. ویل کېږي چې د سړک د غاړې ماینونه د حکومت مخالف وسلوال د خپلو جګړهییزو فعالیتونو د یوې برخې په توګه کاروي، خو ډېر کله یې قربانیان ملکي وګړي. له بلې خوا اصاف ویلي چې یو سرتیری نن سهار په افغانستان کې وژل شوی. دوی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا سرتیری د افغانستان په جنوب کې د مخالفو وسلوالو په یو برید کې وژل شوی، خو د سرتیری د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. په کندهار کې هم یوې چاودنې دوه تنه وژلي او اووه تنه نور یې ټپیان کړي. پیښه د پنجشنبې په ماښام 2 بجې د کندهار ښار په 9مه حوزه کې پیښه شوې. د کندهار د ولي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې چاودیدونکي مواد په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوي وو او د پولیسو د تالاشۍ پوستې ته نږدې چول شوي. د نوموړي په وینا یو پولیس سرتیری او یو ملکي کس وژل شوی او دوه پولیس ټپیان دي. بلخوا د کندهار د میرویس روغتون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځای څخه 2 مړي او 8 ټپیان وروړل شوي دي. د پروان ولایت چارواکي وایي په دې وروستیو 2 اونیو کې د باګرام ولسوالۍ امنیت مخ په خرابېدو دی او د سیمې اوسیدونکو یې سخت اندېښمن کړي. د باګرام ولسوالۍ د ملي شورا رئیس الیاس الدین بخشي نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې تیره شپه هم د 2 موټرسایکل سپرو لخوا د شورا مخې ته پر یو تن برید وشو چې برید کوونکی په تیښته بریالی شو. په اړه یې تحقیقات پیل شوي. دا په داسې حال کې ده چې همدا 2 اونۍ مخکې په افغانستان کې تر ټولو لوی امریکایي زندان د باګرام امنیت چارې افغانانو ته سپارل شوي دي. د کونړ چارواکي وایي چې په تیرو 3 ساعتونو کې له پاکستاني خاورې څخه د 114 توغندي ورتوغول شوي چې مرګ ژوبلې نه ده اړولې. د دې ولایت د والي ویاند واسف الله واسفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي په سور کمر، کچلي او نورو سیمو کې لګېدلې. نوموړي وویل چې تیره ورځ هم د طالبانو او پاکستانیو پوځیانو د ډزو له امله د دغه ولایت په ناړې او مرورې ولسوالۍ کې 2 تن ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د امریکایي چارواکو له خولې ویل شوی دی چې د هغه 3 زرو امریکایي سرتیرو روسي عسکر هم له افغانستان څخه وتلی چې 3 کال وړاندې ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د استولو امر کړی و. د دې اضافي سرتیرو د استولو هدف په افغانستان کې د طالبانو په شاتم بول او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د شرایطو برابرول خودل شي و څو د امنیتي مسؤلیتونو پر غاړه اخیستو ته چمتو شي. دا تمام و چې د دې سرتیرو په استولو سره به طالب وسوال د سولې خبرو ته کینی و چې د 3 زرو امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وتلی په دې هیواد کې د محل اته شپې ته زره امریکایي سرتیری پاتې دي. دا پاکستان تلویزیونی چینلونو پرون د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن د وینا او هغه برخې خبرې کړي چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه د جوړ شوي فلم قندنه کوي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ولسمشر اوباما او میرمن کلنټن د ویناو ډیر ثانیې لنډې خبرتیاوي دي چې په امریکا کې د دې جوړ شوي فلم محتویات ردوي. په اسلام آباد کې دا خبرتیاوي د امریکا سفارت د عامو خلکو لپاره برابرې کړي. په دې خبرتیاوي کې همداراز پر دې پیغام ټینګار شوی چې دا فلم د امریکا د حکومت لخوا نه دی جوړ شوی او دا چې د تشدد لپاره په هیڅ صورت توجیه نشته. د ولسمشر اوباما او میرمن کلنټن څرګندونې چې له مخکینیو ویناو څخه غوړې شوې له اردو ژباړې سره په پاکستاني تلویزیوني چینلونو کې ښودل شوې. پرون زرګونو قهرجنو مظاهره چیانو د اسلام آباد په هغه سیمه کې چې سفارتونه پکې پراته دي د دې فلم پر ضد د اعتراض په ترڅ کې له پولیسو سره نښتې وکړې چې په نتیجه کې ګڼ کسان ټپیان شول. په یو نوي راپور کې ویل شوي چې د ایران پر اتومي تاسیساتو د احتمالي پوځي برید په صورت کې له 10 زرو زیات ایرانیان وژل کېدای شي. د امریکا د یوتا پوهنتون د هینکلي سیاسي علومو انسټیټیوټ په یو رپورټ کې چې سرلیکې دی د ایاتالله ګانو اټومي قمار همداراز ویلي چې پر ایران احتمالي برید به د چاپیریال ساتنې له پلوه هم سخت ناوړه عواقب ولري. راپور کې راغلي چې د ایران د اټومي قدرت د له منځه وړلو په مقصد متعارف پوځي برید ښایي پر 4 اټومي تاسیساتو متمرکز وي چې یو د اصفهان، بل د نتنز، دریم د عراق او 4 د بوشهر اټومي مرکزونه دي. راپور اټکل کوي چې ښایي د دې تاسیساتو 15,000 کارکوونکي د پوځي برید د فزیکي اغیزو او د هوا د تودوخې او زرګونه ملکیان د کیمیاوي زهري ګازو او وژونکو وړانګو له وجې ووژل شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې وروستیو کې پر ایران د احتمالي پوځي برید په اړه زیاتې خبرې کوي څو د دې هیواد اټومي پروګرام مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پام کې لري چې د سپتمبر په 11 نیټه د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر کنسلګرۍ د برید په اړه د تحقیقاتو لپاره یو خپلواک هیئت وټاکي. د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن پرون خبریالانو ته وویل چې د دې پلاوي مشري به د امریکا تجربه کاره متقاعد ډیپلوماټ توماس پیکرینګ کوي. میرمن کلینټن د دې حملې په اړه چې په لیبیا کې د متحده ایالاتو سفیر کریسټوفر سټیونز او درې نور امریکایان ووژل پرون ناوخته د تړلو دروازو شاته د کانګرس غړو ته معلومات ورکړل. میرمن کلینټن وویل چې د حملې په جریان کې ولاغې مخکې د کنسلګرۍ د امنیت پر مسله به د خلکو د استازو د جرګې او سنا د غړو سره بحث وکړي. په امریکا کې د تروریزم ضد مبارزې د ملي مرکز مشر ماتیو اولسن د چهارشنبه په ورځ په بنغازي کې د امریکا پر کنسلګرۍ حمله کې چې د اسلام د پیغمبر پر ضد جوړ شوی فلم په اعتراض کې د مظاهرو په ترڅ کې پیښه شوه یو تروریستي برید وباله، خو د زیاته کړه چې په غالب ګمان له مخکې نه و پلان شوی. د سومالیا پولیسو خبر ورکړی چې د پنځشنبه په ورځ 14 کسان هغه مهال ووژل شول چې دوه غبرګو انتحاري برید کوونکو په پلازمینه موګادیشو کې خپل ځانونه والوزول. په دې چاودنو کې چې د پلازمینې په مرکز کې وشوې د راپورونو له مخې ګڼ شمېر نور کسان ټپیان شوي هم دي. له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې ویلي چې د حمله دوی پلویانو کړي. د ډلې په دې وروستیو کې تر خپل کنټرول لاندې چې سیمې له لاسه ورکړي، خو د سومالیا د جنوب او مرکز په پراخو سیمو یې اوس هم واک ټینګ دی. د الشباب وسلوال تیر کال له موګادیشو څخه وایستل شول، خو اوس هم په پلازمینه کې انتحاري بریدونه کوي. په سومالیا کې له 1991 کال راهیسې کورنۍ جګړه پیل شوې چې تر اوسه هم دوام لري. او په ګورجستان کې له بندیانو سره د یو مابسته ساتونکو د ناوړه چلند د ویډیوي فلم د خپرېدو له رسوایۍ وروسته د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ استعفا ورکړه. باچو اخلایا په یو بیان کې چې پرون خبر شوې لې چې د ګورجستان په محبسونو کې د شکنجې د لمنځوړو کې د ناکامۍ لوجه د اخلاقي او سیاسي مسولیت احساس کوي. په روانه اونۍ کې د اپوزیسیون د یو تلویزیونی چینل لخوا د دې فلم له خودلو وروسته په تبلیسي او نورو خارونو کې اعتراض کوونکو د اخلایا د استعفا غوښتنه کوله. عراقیلی اماګوبیلی یو له اعتراض کوونکو څخه دی چې د پلازمینې تبلیسي په مرکزي برخه کې رویټرز خبري اژانس ته وویل: حکومت باید بدل شي. مقصد مې دا دی چې ولسمشر ساکاشویلی، وزیران، ټول او هر هغه څوک چې په دې حکومت کې کار کوي او په ګورجستان کې د روان وضعیت ملاتړ کوي باید بدل شي. ولسمشر ساکاشویلی د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ایکاس کولدازی، د دې وزارت د سرپرست او د ګورجستان د بشري حقوقو مفتش د محابس د وزیر پر ځای چې د چهارشنبه په ورځ استعفا وکړه ټاکلی دی. په ګورجستان کې د حکومت ضد اعتراضونه په داسې حال کې کیږي چې د دې هیواد پارلماني انتخاباتو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. دوستانو، خبرونه مو لازادي رادیو نو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه تاسو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.6 نوي اوریدلی شئ. همدارنګه د افغانستان په ګڼو لوی خارونو کې د FM په 0.15 صفه هم اوریدلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې په کندهار کې د خلکو ځینې استازي او فرهنګیان د رباني په نامه د ولایت د هوایي ډګر د نومولو مخالفت کوي او له دولت نه غواړي چې د کندهار د خپلو اتلانو نوم دې پر هوایي ډګر کېږدي. د افغانستان د عالمانو شورا د ولسي جرګې غړي عبدالرب رسول سیاف له هغو خبرو ملاتړ وکړ چې وایي ځان وژونکي حملې په اسلام کې ناروا دي. لازاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د سپتمبر شلمه چې د خبریالانو د اخلاقو نړیوالې ورځې په نوم یادیږي په کابل کې ولمانځله. په دې اړه رپورټ لرو. په ننګرهار کې مو د ځینو خلکو له هغه څرګندونو هم خبروو چې د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم نه تمې لري. په دې اړه به هم رپورټ درته وړاندې کوو. وختو نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نوی فکر اورېدلی شي. په کندهار کې د خلکو ځینې استازي او فرهنګیان د سولې د عالي شورا د پخواني مشر او همدارنګه د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني په نامه د دې ولایت د هوایي ډګر د نومولو مخالفت کوي او له دولت نه غواړي چې د کندهار د خپلو اتلانو نوم دې پر هوایي ډګر کېږدي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په بلخ ولایت کې چارواکي ټینګار کوي د مزار شریف یو وارډ د هغه ایرانیانو په نوم کوي چې د طالبانو وخت په وخت کې دلته وژل شوي. صالح محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
د کندهار ځینی وکیلان او فرنګیان وایي د افغان حکومت د هغې پریکړې مخالفت کوي چې غواړي د کندهار نړیوال هوایي ډګر ته د رباني نوم ورکړي. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي محمد نعیم لالی حمیزی ازادي راډیو ته وویل د کندهار خلک د برهان الدین رباني له نوم سره مخالفت یا ستونزه نه لري، خو نه غواړي چې د دولت لخوا یې پر هوایي ډګر د نوم کښېښول شي.
د استاد شي سره څوک مخالفت نه لري، فقط یو شهیدی د کندهار د خلکو عکس العمل یا د کندهار خلک چې په ولسي جرګه کې حضور لري د هغه عکس العمل په دې اکله باندې دی. رئیس صاحب جمهور که دومره مهربانه دی پر کرد باندې د نوم کښېږدي، پر بالا کرد د نوم کښېږدي، پر عینومینه باندې د نوم کښېږدي. د کندهار هوایي ډګر یو بالمللي هوایي میدان دی. د دې نوم سره زه خپله د یوازې د کندهار د خلکو استازی نه، بلکې د ولسي جرګې د یو غړي په صفت خپله په دې باندې مخالفت کوم. مخالفت هغه په دې باندې چې موږ د استاد شي سره مخالفت نه کوو، فقط د رئیس جمهور د دې اقدام سره مخالفت کوو.
په تیرو یولسو کلونو کې په افغانستان کې پر زیاتو واټونو، څلیو، تاریخي ودانیو او سیمو د ځینو اشخاصو نمونه شول سیوی، یا هم ځینو افغان او بهرنیو چارواکو ته په یو ابل نامه میډالونه او ستاین لیکونه ورکړل سیوی چې د ځینو دغه سی اقداماتو مخالفت هم سوی دی. افغان دولت وایي دا اقدام د ملي یووالي د ټینګښت په خاطر کوي. یو جنجالي مسله د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د ځینو وژل سویو ایرانیانو په نامه د یو واټ نومول دي. کڅام مشرانو او ولسی جرګې فرهنګي کړیو او بیلابیلو اشخاصو د دې اقدام مخالفت کړي، خو د بلخ ولی ویلي چې پر خپل پریکړه ولاړ دی. په کندهار کې فرهنګي تیری او کړی وی دوی د کندهار پر هوایي ډګر د رباني د نوم لوي شول سره مخالف دي. عبد الله احمد محمد یار
اقدامات باندې د خلکو حساسیتونه راپاروي. استاد برهان الدین رباني په افغانستان کې یو له هغو متنازع څیرو څخه دی چې هیڅکله افغانان ټول د هغه پر لوړ شخصیت یا د هغه پر هغه درایات باندې متفق نه دي. همدا اوس چې دا واضح ده چې د کندهار هوایي ډګر د دفنا باندې به نومول کېږي، ډېر خلک خفه دي. دغه ډول کړنې چې مخکې هم حکومت ترسره کړي دي او په راتلونکي کې هم دوی دوام ورکړي، زه فکر کوم هغه واټن چې د ملت او دولت ترمنځ رامنځته شوی دی، دغه واټن به نور هم زیات شي.
د استاد برهان الدین رباني زوی صلاح الدین رباني چې دا مهال د سولې عالي شورا مشري کوي، د ناټو د خبري برخې له ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د ولسمشر کرزي د دې پریکړې هرکلی کوي چې غواړي د کندهار هوایي ډګر ته د رباني نوم ورکړي، او دا یې د ملي یووالي په ټینګښت کې مهم اقدام وباله.
زه فکر کوم د ملي یووالي لپاره دا ډېر ښه اقدام دی چې هوایي ډګر د بلې سیمې د یو ملي شخصیت په نامه کېږي. دا زموږ ملي یووالی او په افغانستان کې د بېلابېلو قومي ډلو ترمنځ مینه ښیي.
خو په کندهار کې فرنګیان وایي دا مسله د ملي یووالي په ټینګښت کې مهم رول نه لري. د دوی په باور د تیرو لسو کلونو مسایلو ته په پام سره زیات نور کارونه دي چې باید ترسره سي. عبدالله احمد محمد یار یو له دغو فرهنګیانو دی.
تیرو یولس کلونو تجربه دا وښودله چې افغان حکومت چې د ملي یووالي په نامه باندې کوم اقدامات کړي دي، له بده مرغه چې هغه اقدامات نه یوازې دا چې ملي یووالي یې نه دي رامنځته کړي، بلکې ملي یووالي ته سخت ضربې ورکړي دي. افغان حکومت له بده مرغه په سر کې ولسمشر حامد کرزي د ملي یووالي په نامه باندې هغو څیرو ته اهمیت ورکړی دی، یا یې رامنځته کړي دي، یا یې واک ورکړی دی چې د هغوی د لاسه ملي وحدت ته زیان رسېدلی دی. دا ملي یووالی نه رامنځته کوي، بلکې په ملي یووالي پورې ریشخندي او د ملي یووالي هغه حیثیت ته تاوان رسوي، او که سبا چې یو څوک په واقعي معنا باندې وغواړي چې د ملي یووالي لپاره کار وکړي، د ولس په منځ کې به دغه د ملي یووالي مفهوم خپل ارزښت ته لاس ورکړي.
استاد برهان الدین ربانی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر او د سولې عالی شورا رئیس وو، کال مخکې په کابل کې په خپل کور کې په یو ځنوژن کې برید کې ووژل سو. د ده تر وژل کېدو وروسته د سولې عالی شورا هڅې د څه وخت لپاره ټاکنې سوې، او وروسته یې زوی صلاح الدین ربانی د سولې عالی شورا د مشر په توګه وټاکل سو. د کندهار د ولایتي شورا مشر حاجي احسان له ولسمشر څخه غواړي چې له خپلې دې پرېکړې تر شا سي، ځکه افغانستان او په خاص ډول کندهار خپل اتلان لري چې باید دغه هوایي اگر ده هغه په نوم سي
ذکر مطلق مخالف سم هیڅ کړل غواړم چې د کندهار میدان دی برهان الدین باندې پناه وغوښته، ځکه چې برهان الدین باندې دا تیر دیش پندلش کال په جنگ تیر کړی دی. د ویلو د حکومت څخه د جناب کریزان څخه د کندهار خپل اطلان لري، نمایي لري، ویلو د هغه په نوم کې چې استاد برهان الدین باندې پناه وغوښته کیږي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان دولت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه سو. د کندهار هوایي ډګر د دغه ولایت د جنوب ختیځ برخې په 10 کیلومتري کې د کندهار سپین بولدک پر لوی لار پروت دی، چې دا محل هم ورڅخه کورنۍ او بهرنۍ الوتنې کیږي.
ومردل چې په کندهار کې د خلکو ځینې استازي او فرهنګیان د استاد ربانی په نامه د دې ولایت د هوایي ډګر د نومولو مخالفت کوي، او له دولت نه غواړي چې د کندهار د خپلو اتلان نوم دې پر هوایي ډګر کیږدي. د سولې د عالي شورا پخوانی مشر برهان الدین ربانی تیر کال په یو ځان وژن کې حمله کې ووژل شو. سکال د وژل کېدو د تن په مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې یو بل جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وینا وکړه. ویل چې ځان وژن کې حملې په اسلام کې ناروا دي. د افغانستان د عالمانو شورا د ولسی جرګې د غړي عبدالرب رسول سیاف له دې خبرو ملاتړ کړی دی. په اړه د جمیلې ظریف رپورټ اورو.
که څه هم په افغانستان کې د ځنوژونکو حملو په حکله دینی عالمان په ډېر احتیاط سره خبرې کوي، خو د دغو بریدونو په حکله د ولسي جرګې د غړي استاد سیاف وروستۍ څرګندونې د یو شمېر دینی عالمانو او د عالمانو د شورا له هر کلي سره مخ شوې. ښاغلي سیاف په داسې جدیت سره ځنوژونکي حملې وغندلې او حرام یې وبللې چې پخوا تر دې په افغانستان کې دینی عالمانو د دې مسلې په هکله دومره په جدیت سره خبرې نه وې کړې. د افغانستان د عالمانو شورا هم د استاد سیاف خبرې تاییدوي. د دې شورا په استازیتوب مولوي شهزاده شاهد د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو سره په خبرو کې د استاد سیاف د خبرو هرکلی وکړ.
د علما او شورا هم دا مسله څو ځله په خپلو مصوبو کې یاد کړی دا چې تغسی حمله اسلام جواز نه ورکوي، ځکه چې په دې کې ډېر خلک وژل کېږي، خپل دین تیاری پر اړوند هم خبر نور مسلمانان بے ګناه او ملکی خلک پکې وژل کېږي. او علما او شورا خو مخکې د دین هم داسې پټوي ورکړي دي، او دغه آینده شورا چې را روانه ده تقریبا د میاشتې په حدودو کې دی کې علما د استاد په دې خبره باندې به لا وضاحتونه کوي او بحث به کوي.
د افغانستان د عالمانو شورا او ولسی جرګې غړی مولوي شهزاده شاهد وایي چې دوی مخکې تر دې هم دا ډول بریدونه غندلي او په هکله یې فتواوې هم ورکړې دي. استاد عبدالرب رسول سیاف د تیر چهارشنبه په ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا د پخوانی رئیس د مړینې د لومړي تلین په غونډه کې وویل چې ځنوژونکي بریدونه د اسلام له نظره ناروا عمل دی.
کسایی که به انتحاری آماده شدن بشنونه میگپه.
هغه کسان چې ځنوژونکي بریدونه ته چمتو دي دا خبر دی واوري. د ځنوژونکي په حق له دې لپاره څوک اختلاف نه کوي چې ځنوژونکي د توبې لپاره وخت نه پیدا کوي، خو قاتل چې کله یو کس ووژني تر څو چې د اعدام حکم قربان صادریږي او یا غچ ورناخستل کیږي نو د توبې لپاره وخت پیدا کوي، خو ځنوژونکي د توبې لپاره وخت نه پیدا کوي، نو د همدې لپاره په دې حق له شک نشته.
همداراز د افغانستان مشرانو جرګه هم د استاد سیاف د خبرو ملاتړ کوي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد علم زیدیار د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د استاد سیاف د هغو څرګندونو په هکله یوه طرحه جوړوي چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې وویل د ځنوژونکو بریدونو تنظیم کوونکي باید محاکمه شي.
دا بالکل دا خو دا ناجایز کار دی. دا خلکو ته ضرر رسول کیږي، بې ګناه خلکو ته ضرر رسول کیږي. دوی تلفات لري، د شرعي لحاظ هم ډېره دغه لري او د اجتماعي لحاظ هم ډېره مشکلات لري. د استاد سیاف هغه بیانې دوی حمایت کوي او د استاد سیاف نه ډېر اعضا تشکر کوي چې په دې صراحت او په دې جرأت د دې مقطع د زمان چې ضرورت دی باید وویل شي، دا خپل څرګندونې او خپل مسؤلیت ترسره کړی دی.
ځانوژونکي حملې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو تر ټولو مهم تکتیک دی چې په مخنیوي کې افغان حکومت او بهرنیان له سختو ننګونو سره مخ کړی دی. د رپورټونو له مخې په دې وروستیو کې په ځانوژونکو حملو کې ډیروالی راغلی. بلخوا افغان چارواکي مني چې ځانوژونکي حملې او د سړک د غاړې ماینونه د وسلوالو مخالفینو هغه تکتیکونه دي چې افغان او بهرنیو عسکرو ته پکې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله رسیږي. خو د راپورونو له مخې په اکثرو ځانوژونکو حملو کې ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله رسیږي.
د کرکټ نړیوالې شل اوریزې سیالۍ ازادي راډیو مو له سریلانکا څخه په مستقیمه توګه له دې سیالیو خبرې.
دوستانو وړمه ورځ افغانستان د کرکټ د نړیوالو شلوریزو سیالیو په ترڅ کې د هندوستان سره لوبه وکړه او دا لوبه یې وبایلله. په افغانستان کې د کرکټ مینوال او پوهان د دې لوبې په اړه بیلابیل نظرونه لري او همدارنګ د راتلونکي لوبې په اړه چې نن له انګلستان سره د خپل ملي ټیم ته بیلابیلې وړاندیزونه او غوښتنې وړاندې کوي. په دې اړه له ننګرهاره د شاه محمود شینواري رپورټ اورو.
په ننګرهار کې د کرکټ د لوبې یو شمېر مینوال او پوهان وایي د کرکټ د شلوریز په نړیوال جام کې له هند سره د افغانستان شوی لوبه له توقع لوړه وه، خو د راتلونکي لوبې په اړه ورته یو څه وړاندیزونه هم لري. د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي دوی له څو اونیو را په دې خوا له هند سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبې ته په تمه وو او د دغې لوبې د پیلېدو پر مهال ټولو خپل مهم کارونه پرېښي وو او دغه ځوانان سره یو مشخص ځای ته راغون شوي وو چې لوبه په ګډه سره ننداره کړي. د ننګرهار د کمپیوټر ساینس پوهنځي یو تن محصل وایي دوی لوبه په ډېرو ولولو سره ننداره کوله، ان تر دې چې د افغانستان لخوا د خلوبې په ترسره کېدو سره به هلکانو نڅاګانې هم کولې.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد نسیم بهار، د ننګرهار د کمپیوټر ساینس پوهنځي د دوم سیم محصل یم. مونږ ما شپږ بجې خپل کلاس لرو، کلاس مې ورته مس کړ او بل مرګرم را سره و. بس ډېر څه پنځه شپږ کسان په یو کمره کې ناست او دوه ټیم لګولي. مونږ ټول دلته پوهنځي کې، بس مونږ ډیر وتاکونه دي او شپږو وتاکونو ټی وی ګان په دغه مخام باندې راوړي او ډیر په شوق باندې او ډیر په انتظار باندې دی ورځ ته انتظار وشي په دې شپه مونږ ټی وی میچ ګورو. خو مونږ خو بس ډیر شپږو وتاکونو کې ټی وی ګانو او ټول وتاکونه خسر اثر ډکو او ډیر شور آر چاره چلوري زبوی ولا شپږی زبوی ولا مونږ ور ډیر زیات شور کاوه او نیم مالکانو په غډیدا شو پکې نو ډیر خو هغه باندې میچو غات.
د کرکټ مینوال ویله هند سره د افغانستان لوبه د دوی له توقع لوړه تر سره شوی، خو د لوبې د ننداري په برخه کې ارمانونه نیمګړي پاتې دي. دوی له همدې عمله پر افغان دولت نیوکه کوي چې د نړیواله لوبه ده او د افغانستان لوبډله هم د یو هیواد په استازیتوب لوبه کوي. د دوی په خبره د لوبې باید د هیواد ملي تلویزیون لاره په ژوندۍ بڼه خبرېدلې.
زمانم امان الله دې د نړیوال جام لوبه ته مونږ ډیر پته مو اند شل پنځه ورځې نه مخکې مونږه د خپل امادګی نیولې و. مونږ خپل کارونه ورته مخکې نه خلاص کړی چې د ورځې ته مونږ د لوبه و ننداره کو د نږدې نه په تلویزیون باندې. هغه لوبه ډیره ښه لوبه وشوله. مونږ لوبغاړي ماشاءالله ډیر په ښه طریقې سره خپل لوبه وکړله، ښه د لاور او ښه زړورتیا سره خپل لوبه ترسره کړله او ښه چانس ملاو شوی چې لوبه وګټي. خو لږ څه د فیلډینګ مشکل پکې و، هغه به انشاءالله په آینده کې خدای نتمه لرو چې حل شي. او زمونږ د دولت دا خواست ده چې دا لوبه باید په ملي تلویزیون باندې نشر شي. دا یو تجارتي تلویزیون باندې نشر کړل، هغه کې خپل دومره ډېرې وقفې ورکول چې نیمه لوبه موږ نه ده کتلې.
بسم الله الرحمن الرحیم. ساده الله خپلواکي سوزایم د نګار پانتون د کمیشن د پونځي د دریم سیم ماسل. څنګه چې د ډېر ورځو راهیسې مونږ د دې لوبې په تمه او ډېرې امیدونه هم دې لوبې ته لرو، ځکه چې دوه کاله مخکې هم د افغانستان دغسې یو لوبه کړې وه. خو هغه وخت کې د افغانستان ټیم دومره پیاوړتیا نه لرله لکه بېګا شپه چې مونږ کومه دغه لوبه ولیدله. نو پیاوړی وو، خو هم د فیلډینګ په برخه کې زمونږ د ټیم ډېره کمزوري دا وه چې یعنی ډېر دغه پکې راغلل کیچونه ډرا شولو. بل دا خواست لرو چې دا یو ملي ټیم دی، د یو ملک په سطح د افغانستان په سطح من یو ملي ټیم دی، باید دا په ملي تلویزیون باندې دا وښودل شي. دا په یو تجارتي تلویزیون باندې ښودل کېږي چې نیمه لوبه نه هم سړی خوند نه شي اخیستلی، نیم د لاندې نیم دغې.
بلخو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په خوانی لوبغاړي او په ننګرهار کې د کرکټ د اکاډمۍ مسول هستی ګلابید له هند سره د افغانستان د ترسره شوی لوبې په اړه وایي.
یعنی زما نظر دغه لوبې باره کې چې عمومي نظر درکړم ډېره په دلپورې لوبه وه. د کرکټ چې کوم ماهرین دي هغوی هم د افغانستان د ټیم هغه استعداد د هغو ستاینه وکړه، خو صرف موږ ټیم کې چې نیمګړتیا وه هغوی بیګا په فیلډنګ باندې خپل هغه چې کوم پوینټونه خلکو ورکړي وو هغه ټوله لاسه ورکړل.
نوموړی وایي د افغانستان د ټیم یو لویه نیمګړتیا د هغوی مس فیلډنګ یعنی د کینچونو مس کول دي. خو دا چې د جمعې په ورځ افغان ملي لوبډله به د انګلینډ هیواد له ملي ټیم سره مخامخ کیږي، هستی ګل عابد پر خپل ملي لوبډلې غږ کوي چې باید هر یو د خپل مسؤلیت له مخې لوبه وکړي او هغه نیمګړتیا چې د مس فیلډنګ یا د کینچونو د مس کولو په برخه کې وه هغې ته پام وکړي.
مخکې موږ ته ویلې چې دغه ټول دغه میچونه چې د انګلینډ ورلډ چمپیون دی مخکې یو کال کې 20 ورلډ کپ شوی هغه انګلینډ ګټلی وو او انڈیا ہم یہ ادھر گٹل دیں منگا دوڑ میچ نہ ورلڈ چمپئن تر جی نو بیگانی میچ نتیجہ آگا سے وچے منگا تقریباً دا بیگانی میچ کچھر تا منگا آگا کے چورا نوائی ڈرافٹ شوی آگا سانا کے چورا آگا نیول شوی لے خب پیلڈنگ شوی وائی او ایکسٹر رنزونا یعنی اضافی رنزونا چے منگا پرنو ورکل شپارا سی اضافی منڈی وی نو دا غشانو ماندی ٹیم باید کارو کہ انشاءاللہ دو امیدوار ایما دا انڈیا نا دا انگلینڈ ٹیم منگتا آسانا دا او کچھر تا منگا پا انگلینڈ دا غسی پا یو سلو سلویخ تو پوری یونین سل پوری را گیر کو یا منگ خپل هغه ته ټارګټ ورکو د منګ بالینګ ډیر مضبوط بالینګ دی بیا هم فیلډینګ ترازو په فیلډینګ کې نو دوی بس ذمہواری هر لوبغاړی خپل ذمہواری سات دغه کرکټ چې دا دین موږ ته تاسو ټول دنیا تقریبا ډیر ملکونو کې پښندي باندې قتل کیږي او ټول لوبغاړي سرل کیږي. لوبغاړي باید دغه ډیر معمولی وانه خلی خپل کومه طاقت او توانایي په دې کې دا هغه به ټول د انګلند خلاف میچ کې مصرف
ټاکل شوی دا چې د جمعې په ورځ افغانستان له انګلینډ سره لوبه وکړي. د دې لوبي مینوال لوړاندې نه اټکل کوي که چیرې افغان ملي لوبډله د توپهنې او فیلډینګ په برخه کې خپلې نیمګړتیاوې حل کړي، د دوی په اند راتلونکي لوبي د ګټلو چانس به ډیر وي.
دوستانو په ننګرهار کې مو د کرکټ د لوبي د یو شمیر مینوالو او همدارنګه د دې لوبي د کارپوهانو نظرونه واوریدل. د افغانستان په تیرو لوبه چې له هندوستان سره وه او په نننۍ لوبه باندې لکه مخکې مو چې ویلی دي زموږ خبریال صفی الله ستانکزی د دې لوبو د پوښښ لپاره په سریلانکا کې دی او قدم په قدم لوبغاړي او لوبې څاري. هم د اوس سره د تلیفون په تماس کې دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ستړی مو شي، دا راته ووایا چې د نننۍ لوبې دپاره تا خو باتمند افغان لوبغاړو سره خبرې کړي، دوی څومره چمتو دي او څه فکر کوي چې د هندوستان په مقایسه به یې له انګلستان سره دا لوبه څه ډول وي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل ما له هر یو افغان لوبغاړي سره جلا جلا مرکې کړي دي، له هغوی سره ناست یم، خبرې مې کړي دي. هر یو په دې ډاډ دی، په دې باور دی چې وبه کولی شي انشاءالله ښه لوبه به وکړي او بالاخره د انګلینډ په وړاندې به ډېره ښه لوبه وکړي او وبه کولی شي چې د هند په وړاندې چې کومې غلطیانې شوي د هغې جبران به وکړي او بالاخره د انګلینډ په وړاندې ښایسته لوبه کوي. په دې تمه ده چې وکولی شي انشاءالله دغه لوبه له انګلینډ څخه وګټي. له سمی شینواري، جاوید احمدی، نوروز منګل، نبی ساحل دو ټول سره مې مرکې کړي دي. سمی شینواري چې تیره لوبه کې لږ څه مس فیلډنګ کړی دی، له ټولو هیوادوالو څخه وویل چې زه واقعا ډېر خفه یم او انشاءالله یو سلو لس په سلو کې به زه دغه هڅه کوم چې وبه کولی شم د انګلینډ په وړاندې د هند د لوبې په خاطر باندې زه دغه لوبه جبران کړم او وبه کولی شم چې ښایسته لوبه وکړم.
ستانکزی صاحب، دا راته ووایه چې د افغانستان دپاره په انګلستان او هندوستان ټیمونو کې توپیر څه دی؟ کوم ټیم به ورته اسانه وي؟
بله، لکه څنګه چې ما پرون له نوروز منګل او خپل منیجر سره خبرې وکړې، د انګلستان داسې یو ټیم دی چې اوس نوي لوبغاړي پکې ډېر راغلي دي او دوی هم یو پوینټ کلک نیولی دی چې انشاءالله وبه کولی شي له نوو لوبغاړو سره ډېر زیات ښه کار وکړي، ځکه چې نوي لوبغاړي دي هغوی معلوم شوي نه دي چې د دوی تر پریزر لاندې ونیسي، نو حتما نوي لوبغاړي تجربه هم نه لري. د انګلستان او د افغان لوبغاړو په څېر باندې به ډېر نوي لوبېدلي هم، نو دغه د افغانستان لپاره یو ډېر غټ چانس دی او دوی هم همدغه پوینټ ته اشاره کوي چې وبه کولی شي همدغه پوینټ په لیدلو سره د انګلستان باندې یو قوي ټیم ته ماته ورکړي.
په تیره لوبه کې مخکې هم رپورټونه هم لرل، تاسو په رپورټونو کې هم وایئ چې د دوی دا د فیلډینګ او په دغه مسایلو کې ډېر مشکل و، د توپونو په نیولو یا ګپ کولو کې. په دې برخه کې دوی څه کار کړی دی؟ لوبغاړي څه وایي چې دا ځل به دا ستونزه هواره کړي کنه؟
لکه څنګه چې ما له ټولو سره خبرې وکړې، هغوی وویل چې موږ شاوخوا یو نیم دوه میاشتې په خلا فیلډنګ کې ډېر زیات کار کړی دی، خو دا چې لوبه وه داسې وشوله دا یو چانس دی او دوی دا ډاډ راکړ او ټولو هېوادوالو ته ډاډ ورکړ چې انشاءالله په انګلینډ سره لوبه به دوی بیا غلطیان نه تکراروي تر ورستی هدف پر به هڅه کوي چې فیلډینګ ډیر ښایسته وکړي او بل اخره ډیر زیات غلطیان نه کوي لکه چې په تیرو لوبه کې دوی ولس وایډ ورکړي او اضافي توپونه ورکړي.
ډیر زیاته مننه سنګ زسب خبرونو ته زول تاسو سره بیا هم پر روانو خبرونو کې په تماس کې یو او ریدونکو ته به د نننۍ لوبو تازه حال ورکو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې